دي یو برخه به اسلامي تعلیمات او برخه ست دي او یو بل برخه به ساينس څنګه دي یعنی په دې ترتیب سره به دا 15 تخصینه کېږي اما دې ترجمه ده په دې 15 کلن پروګرام کې خپل کلن کې دا 15 برخو کې اما په 15 کلن پروګرام کې ستراتیژیک پلان کې په دې کې موږ ترجمه ورکو چې تخنیکی او مسلکي زده کړو شاملین لفهم سنسنا ډیر کو چې 15 کلن دوی مسلکي زده کړو 15 کلن وروسته دا 15 برخې چې موږ تقسیم کړی دي نو هغه شاګرد چې غواړي چې نور زده کړو کې نو دوه کاله کې نور دی وایي نو بیا به دی لسانس کې یعنی له څوار لسم نه وروسته 15 لسم او شپارسم چې دی وایي نو موږ د اجتماعاتو لپاره په اجتماعي برخو کې د پانتونونو د تربیې معلم لپاره په د تعلیم او تربیې د پانتون په برخه کې د اسلامي تعلیماتو لپاره په شریعت فاکولټي کې او ساينس په برخه کې د طب او نورو برخو کې او تخنیکي او مسلکي زده کړو لپاره جنوب لپاره په زراعت یا انجینرۍ یا نورو مربوطه څنګه کې د برق د الکترونیک د یا نورو مسلې دي هغه کې به دوی لاره پیدا کوي په دې ترتیب سره به وکاله دوره کې یو شاګرد چې فارغېږي هم به مکمل وي هم به مجهز وي او د کار په مارکیټ کې دوی بیا کار پیدا کوي اوس موږ فکر تر پاته 15 تر پاته سل زره فارغین درلودل کله به دا کېدا د 10000 تر رسیدي 15 کال وروسته به دا کېدا 15000 تر رسیدي کله د کار مارکیټ د دې کوای فوټوونه ګوري نو په مشکله به دوی کار پیدا کوي په دې خاطر چې موږ د کار په مارکیټ کې ډیر د 12 سم فارغین د لپاره کار پیدا کوي بیا غوښتل چې کولی د کار په مارکیټ کې نو موږ غواړو چې دوی ملابس شي مزین شي پرشتو باندې تر دې معلم نه چې دوی وکاله فارغې کې یعنی د مهمه وروسته یا 15 کال بعد کا فارغې کې نو دوی مستقیما لاره پیدا کوي د کار په مارکیټ کې او په همدې ترتیب سره تخنیکی او مسلکي زده کړو د اسلامي تعلیماتو د اجتماعيات او د ساينس برخې فارغینو که ظرفیت او مسلک او حرفه به دی لرون کوي پرې ترتیب سره د کار مارکیټ کار پیدا کوي اما اوس نه دی ولسم پاس هغه قواعد چې د کار د مارکیټ په کار دي هغه شروط هغه دی نه لري نو لږه په مشکله کار پیدا کوي یعنی دوا سکتور موږ اوس لرو یو خصوصي سکتور د عادت بازار ده بل دولت ده په دولت کې د څومره کارمند جذب بل دا چې دلته مې یارون الورته ویل دي نه وی د رتبه او معاشات د نوې سیستم په اساس باندې د کارمن رتبه او قدم دغه پرمختګ په تعلیمي سند پورې تړل شوی ده په تجربه پورې تړل شوی ده او په هرشي پورې تړل شوی ده په دې ترتیب سره کله دا د شخصونو ولا لري نو د ارتقا نشي کولای د رتبه له هغه دولتي کار کې
بله ډیر مننه په دې هله چې دا غوړیدونکو هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي بل پیغام ته ورسو
که د څوار لسم سم فارغانو معلومه نه چې امتحان قبول شوی دا غي نتیجه ول نه تر اوسه پورې نه راوځي آیا روپو ته خبره بند ده او څنګه تا خو په دې شم د قوس اعلان وکړو چې په دې هفته کې باندې پیږه راوځي تر اوسه پورې نه پته ولا لګیدا والسلام زه عبدالقادر بغلان ولایت نهرین د ولسوالۍ نه خبر کوم د ښوونې او روزنې وزارت څخه هیله کوم د کوم کله ارزیابي نتیجه یو ونې مخ اعلان شو ولا تر اوسه اوند ولا تنفعني نتائج نه رسیدلي دې صحه کوم ته معلومات راکړي
بله مخکې تاسو یادونه وکړه ننګ صاحب چې د غرتوب معاشاتو په حساب باندې چې معلمینو څخه امتحانونه اخیستل سوي دي د غرتونکو هم دغه پرتنه کوله چې دوی امتحان ورکړي دي خو نتایج تر اوسه پر نه دي معلوم
نتایج په مطمئنه توګه په دې ورځو کې اعلان شي نتایج موږ د 15,215 تر سره کړی دي په دې ډول چې په حدود دي 15,000 نتایج معلوم شوی دي چې هغه د موږ کمیشن د اصلاحات ادارې ته سوال دي هغه پروس ته مراحل کوي او د لیګي د مالی وزارت چې د ډیټابیس او کمپیوټري چې تر دې له حدا کار پر مختلفه ده ان شاء الله د روانه یو هفته کې یا له سورزو کې یا تنزو رزو کې به دا پروګرام د ټولو لپاره تکمیل شي او د خوشخبری دایل لري چې زه تاسو وایم چې موږ ان شاء الله 2000 تر 4000 پورې 2000 پاس وناسیا خون کې هم پرې پروګرام شامل وو کله چې دوی ټول شامل سي نو تعداد به تخصل د هغه کسانو چې د رتبه او معاشات او سیستم په تدبیستګي تعداد به ورسیږي 2000 او په راتلونکي کال کې به اول دوره کې یعنی پښتو نه اصلا دي موږ بیا د پاتې خون کو دي یو سلو 15000 خون کو لپاره چې پاتې دي چې هغه 2000 او تر 2000 ټیک سویلری یعنی تر 2000 پاتې ټیک سویلری دا غوښتل لپاره به دا پروګرام تطبیق کو نو په دې ترتیب سره به د خو د توانې وزارت یو سلو پنځه اویا زره ټولو ښوونکو سیستم د رتوب او معاشاتو بشپړ شي او دوی بل دې سیستم معاش ترلاسه کوي. د دغو ښوونکو چې دا اوس هم امتحان ترې نه اخیستې ده یا ارزونه ترې ترسره کړې ده، د دوی معاشات باید انشاءالله د میزان د میاشتې نه ورته ورکول کېږي او د دوی لپاره انشاءالله په یو چې کله دا پروسه پیل شي او ډېره نږدې پاته ده، یعنی اخري حد کې یو لږ تسکیه پاته ده، بیا کتنه پاته ده او ځینې اسندونه مشکلات لري هغه چې حل شي دا د پنځه څلوېښت زرو ښوونکو معاشات به جاري کېږي.
بله، په دې هیله چې دغه اورېدونکي تر هغو پورې انتظار وکړي بل پیغام ته به ورسو.
په کندوز ولایت کې د معارف په حیثه کې هېڅ کوم هغه حکومت نه ده کړی. په دې حساب رشوت کله چې یو معلم مقرریږي یا سوانو په حساب باندې کوم مشکل یې تر څو چې رئیس صاحب یا رئیس صاحب یا نور کارکوونکي د معارف د کندوز ولایت رشوت ورنه ونه غواړي او رشوت ورنه کې دې کار نه ورته کوي. ما دا خواهش درنه او ښاغلي حامد کرزي نه چې دغه د معارف په برخه کې باید ډېر تحقیقات وکړي او دا رشوت مسلې اداري فساد باید له منځه ولاړ شي. وسلام، مننه.
ډېر اطمینان سره دې ورور ته ویلی سم ته چې پیغام دې تر راډیو پورې را رسېږي او ټول خلک یې اوري او وایي چې په بغلا په کندوز ولایت کې رشوت او بډې اخیستل کېږي، ته مهرباني وکړه موږ د تفتیش ریاست لرو، موږ نظارتي ریاست لرو، ته سندی توګه چې لاسوند ولري مستند توګه ته دا موارد موږ ته راوخه، که موږ اقدام ونه کړو بیا موږ ملامت یو. ته ادعا کوې که دې ادعا ثابته کړه او موږ اقدام وکړو بیا بل همدغه راډیو له لارې ته موږ ته هغه خپله ترخه خبر دیم کولای شي چې موږ ته وکړې. البته موږ په همدې پسې ګرځو چې نظام د معارف چې یو پاک نظام ده، یو مقدسه وظیفه ده، پکې یو ډېره نیکه له عبادت ډکه وظیفه ده، دا غواړو چې سوچه یې کړو، پاک یې کړو، منزه یې کړو، تزکیه یې کړو. تاسې ولسې په موږ سره په دې برخه کې ونډه واخلي. البته که زموږ کانالونه ضعیف دي نو بیا تاسې مرسته غواړو. یعنی زه باور لرم چې د رشوت او بډو په برخه کې دوه طرفه وجود لري، یو طرف ته خلک دي، یو طرف ته مقامات.
په دې هیله چې خلک په دې برخه
کې همکاري وکړي نو مقامات د رشوت چانس نه پیدا کوي.
بله، نن څه دغه بل پیغام به واورو.
کندهار ولایت خبرې کوم. د کندهار د معارف په باره کې هېڅ توجه نه شته. اکثره شاګردان وځي، خصوصا دغه د ښځو مکتب چې دی چې وځي شاګردان وځي هلته ناستي په ګډه ورځ کې یو ساعت فعالین وځي. آیا دوی دا نه کوي چې دغه شاګردان په څه تکلیف تر دغه مکتب پورې ورولي؟ دا خلک دا والدین یا مور دی په کومه میاشت کې هغه څه وځي ګډه ورځ دغه ستیري دا دی
مکتبونو پر ورسې بیرته راورسې. د شکایت کاوه چې شاګردان اکثره وخت نه پوره کړي، کورونه ته ژر راځي.
کندهار ولایت هم د نام ولایتونو په هغه ډېر سره خط کې واقع دی. هم په کندهار کې موږ 350 ښوونځي لرو، دوه نیم زره ښوونکي لرو په دې ولایت کې. اما 350 ښوونځیو ته دوه نیم زره ښوونکي کافي نه دي، کافي ورته شپږ زره په حدودو دي. په کندهار کې موږ په حدود 160 زره شاګردان لرو. د جنسیت د تفکیک په اساس باندې په لوی کندهار کې موږ د ښځینه ښوونکو ډېر شدید کمبود لرو، یعنی ډېر بې حده شدید. همدارنګه موږ په ثانوي دورې کې د اوناسو هېڅ زده کوونکي اتا نه لرو، یعنې هغه اوناسیت تعداد بې حده کم ده. البته زه د لوی کندهار خبر درته کوم، د څلورو ولایتونو مشکلات شته. په خاص کندهار کې د اوناسو د تربیت لپاره موږ د ټي ډي ټي پروګرام لرو، یو دارالمعلمین لرو. البته تعداد د شاګردانو کې 202 کسان دي چې په دوی کې هم اکثریت یې ذکور دي. یو مرحله ضرورت دی کلری چې منګه د 12 سم فارغین ولرو، یعنی څلور کاله وروسته منګه کوای سو چې په کافي تعداد سره فارغین دی وناس ولرو او دغه وناس بیا د خون کو په توګه خپل ولایت کې پر وظایف باندې استخدام شي. متاسفانه اوس که د وناسې قدرونو د کمبود خبره کوو ناچاره یو. یعنی منګه دا مزل په 1401 کې شروع کړی دی چې وناس ښوونځی ته تلای شي، دغه نه مخکې نه شوی تلای. نو اوس دوی په اتم صنف کې دي یا په نهم کې دي، نو ناګزیر یو چې پاتاسو ورته منتظر تر څو پرې شي. دا ډېر فیصده اوناس چې نن په نهم صنف کې دي
نور زین څخه خوشیدنه معلمین لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، یو خو د نامنۍ د لاسه دغه ولایتونه ته نسي تللی، او بل دا چې په کلتوري لحاظ هم یوه ښځینه معلمه نسي کولی له یوه ولایت څخه مثلا بل ولایت ته ولاړه شي.
مشکل ستا په کې مونږ د دې لپاره چې یو څو نوه معاشات هم وده کړي دي، په دې معنی مونږ که څوک اناسي ښوونکي پیدا کېږي له فامیل سره، که وغواړي چې کندهار ته راشي یا هلمند ته راشي یا زابل ته راشي یا اردن ته راشي یا پکتیکا ته راشي یا فراه ته راشي یا نیمروز ته راشي، په دغو ولایتونو کې مونږ امتیاز دیهاتي معاش ورکوو چې له 3000 to 3000 پورې اضافه معاش ده. یو دوهم مونږ په هغه ولایت مربوطه کې چې دوی خدمت وکړي له 4 کاله خدمت وروسته ورته یو نمره ځمکه په هغه ولایت کې ورکوو، یعنی قانونمن د سند ورکوو. د اسکان لپاره د دوی نور سهولتونه ورته ورکوو. دا ټول هغه مشوقات یا تشویقي اقدامات دي چې موږ غواړو ترسره کړو. خو له دې سره سره هغه څه چې ګواښ بلل کېږي د یو ولایت لریتوب نه ده، هغه کلتوري مسله هم کېدای شي په تدریج سره حل شي، اما ناامنۍ یو ګواښ ده چې هغه زموږ غټه معنې ناامنۍ ده. که دا نه وای موږ به په دې ټولو ولایتونو کې چې یاد مو کړو په دې کې به مو ډېر پرمختګ کړی وو. زه متاسف یم چې په لوی کندهار کې زموږ د تېر کال د فارغینو چې 9000 موږ درلودلو یوازې 1% له 4 ولایتونو نه فارغین موږ درلودل، یعنی څه د پاسه 1000 کسان صرف موږ د لوی کندهار یعنی 4 ولایتونو نه درلودل. په داسې حال کې چې موږ د غزنی د یوې ولسوالۍ د خوږمري ولسوالۍ جاغوري ولسوالۍ نه په حدود د 2000 فارغین درلودل، دا له دې ولایتونو سره د 4 ولایتونو په مقایسه د یوې ولسوالۍ تعداد ډېر ده. یعنی دا منطقي که خپل خلک پکې اقدام ونه کړي خدای مکړی او ډېر بد آینده سره به د دوی اولاد بیا مواجهي. البته زه د خلکو ډېره شدیده مرسته غواړم د معارف لپاره.
بل بل پیغام ته به ولاړ شو.
زه فرحات د خوست ولایت د صبرایونه د ادیاست د صبرایونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه تله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د پخنې په وزارت او خوست ولایت د پخنې په رئیس باندې انتقاد او نیوکه لرم. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې اوسزانو ته نمرې ورکړل شوي او په خوست کې اوسزانو ته هېڅ نمره نه ده ورکړل شوې. د مرعف رئیس په پیوابونه او په بله بنده د نمرې مستحقین ته بنا کوي او نمره نه ورکوي. هیله لرم چې پخنې وزیر صاحب په دې برخه کې جدي غور او فکر وکړي.
ننګ صاحب، د خوست د دغه اورېدونکي په اړه ستاسو ځواب څه دی؟
البته د شخصي مسلې ته اشاره وکړه. مثال څنګه زه اوس څه وایم، یعنی د خوست رئیس نه شکایت وکړو او زه نه پوهېږم چې دا به مناسب وي چې زه نه له قضیې نه خبر یم نه کوم.
په خوست کې معلمینو سره ژمنه شوې وه چې نمرې به ورکول کېږي د مځکې، خو دغه نمرې تر اوسه نه دي ورکول شوې.
په خوست کې د معلمینو ښارګوټی مشخص شوی ده، البته نوم یې رناکوټ دی. خیره تر دې حده په دې ښارګوټي تقسیماتی او سندونو کې فرق ده. زه ګومان کوم یو برخه چې شروالۍ سندونو تر تصرف لاندې ده په هغې کې دعوه ده، یو برخه کې خصوصي دعوې هم وجود لري. د خوست ولایت دغه شکایتونه البته یو دوه ځلې تر مرکز پورې رسېدلي دي، اما د ځمکې د تصفیې یا د قبالو د تصفیې مسله او د ځمکې د ملکیت د تصفیې مسله دا د پوهنې وزارت پورې اړه نه لري. موږ د املاکو ریاست او د لوجستیک ریاست زمونږ په مسلسل ډول په دې کې کار کړی ده، حیاتونه لیږلي دي، اما تصفیه د ځمکې تصفیه د قبالو په افغانستان کې یو له مغلقو او بروکراتو پروسو څخه ده چې کلونه کلونه وخت نیسي. موږ داسې دوسیه لرو چې 8 کاله کېږي چې تر اوسه پرې نه تصفیه پرتی دي د ځمکو د قبالو او د ځمکې د ملکیتونو د تطبیق په برخه کې. په خوست کې په دغه نوي پړاو کې چې البته موږ ځمکې ترلاسه کړې دي، موږ یو میاشت مخکې یو قرارداد تړون د ښاري پراختیا له وزارت سره لاسلیک و. 15000 څخه پاسه نمرې موږ ته راکړې چې په خوست کې هم د دې ولایت د دې نمرو یو سهمیه رسېږي، اما کافي نه دي. په خوست کې موږ نور سیمو کې هم کوشش کوو چې د ځمکې مشکل حل کړو، البته د ملکیت مسله تصفیه کړو. که دا مسلې ترسره شي یا خوست کې موږ کافي ځمکې لرو چې
ننګ صاحب ډېره مننه ستاسو له حوصلې څخه، ځکه چې اکثره وخت اورېدونکي زنګ وهي او د پوهنې په برخه کې سوالونه کوي. ستاسو همیشه مننه کوو چې حاضر سوي یاست. البته د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشراتو رئیس به د ازادي او اورېدونکو په بل پروګرام کې هم را سره وي او ستاسو نور پیغامونه به وراورو او د دې وزارت نظر به ور باندې اخلو. د جمنې سره سم به د پروګرام د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره درته وایم چې تاسو د خپل سیمه او ولایت عمده مسایل او لوی ستونزې سره شریک کړئ. دغه راز د افغانستان پر